د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروگرامونه با دا اللہ پا بارا کی؟
آواو سلیم خان رو را، تا بلکل اختیاوی دا دا اللہ پاک پا بارا کی هم دی او زمونگ دا انسانانو پا بارا کیم دی. پا دی پروگرامونو کی با مونگ تا دا تعلیم ملاوی گی چی دا تل جوندون با مونگ سنگ حاصلو.
شبانه ما خدا وری دلیو چی زمونگ جوند خوب بس یو عارضی جوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې وریدل نو ډیر حیران شوم.
بیشکه چې دا ارزی ژوند دی، خو دا ارزی ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانې زده کړه کوو.
نه سلیم خان ورورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونگ با مپدی موضوع بانی خبری اتری کو او از دکڑا با کو چی سنگا با مونگ جنت تطلی شو، یعنی ده تل جوندون حاصلو لی شو.
خاز اوس پویشم ده تل جوندون نستا مطلب ده جنت تطلل.
آواو جنت تطلل، بلکی ریختونی لار حاصلول. نو رازی چی ده پروگرامونو دی سلسله که یو کلیشان پروگرام وارو. زما ګران اوریدونکو، موږ غواړو چې د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې تاسو له خپل ټلیفون نمبر درکو. که چېرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا تاسو موږ له خپل مشوره راکول غواړئ، نو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی 00151 3 8 8 5 شپگ، یعنی 00151 4188 7085 6. زما ګرانو اوریدونکو، تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې مونږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده، تاسو مونږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ، info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زمونږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زمونږ ویب سایټ د www.pushtozere.org.
زما ګران اوریدونکو، زه امید لرم چې تاسو به زموږ نمبر ځان سره لیکلی وي. نو اوس راځئ چې موږ د خپل پروګرام اړخ ته لاړ شو او دا واورو. زما خوږو ملګرو، السلام علیکم. زموږ د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
موږ د تل ژوندون پروګرامونو دې سلسله کې تاسو ته هرکلی وایو. زما ملګرو، مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زمونږ دا پروګرام به اورئ. خو زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د سمودې داسې ستاسو دپاره د تل ژوندون د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې وه، خو په افسوس سره ویم نن چې مونږ کوم پروګرام اورو نو دا د تل ژوندون د پروګرامونو د سلسلې اخیری پروګرام دی، او په دې کې به مونږه د نوې لوزنامې په هکله دوباره کتنه کوو چې موږ د نوې لوزنامې په هکله څه زده کړي دي. زما خوږو اوریدونکو، نن به د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې موږ د تیر شو پروګرامونو په باره کې مختصر تور باندې اورو چې مونږ په دې کې د بایبل مقدس نه څه زده کړي دي. په تیر شوي پروګرام کې مونږ د زړې لوزنامې په هکله خبرې اترې اورېدلې وې. چې مونږ په دې پروګرامونو کې د زړې لوزنامې نه څه زده کړل، نن به مونږ د نوې لوزنامې په باره کې خبرې کوو چې په تیر شو پروګرامونو کې مونږ د دې نه څه زده کړي دي.
زما ملګرو، مونږ د ټولو نه اول دا زده کړي وو چې په نوې لوزنامه کې 8 کتابونه دي او دا په دریو حصو کې تقسیم شوي دي. آیا تاسو ته دا درې حصې یاد دي؟ د ټولو نه اول 15 تاریخ کتابونه دي او دې کې څلور انجیلونه، یعنی د متی انجیل، د مرکوس انجیل، د لوکا انجیل او د یوحنا انجیل او اعمال د رسولانو کتاب شامل دی. په دویمه حصه کې 21 خطونه دي کوم چې مختلفو خلکو، جماعتونو او خاص خلکو ته لیکلي وو، چا چې د زده کړه کوله چې څنګه به د عیسا مسیح منونکي جوړیږي. زما ملګرو، په اخیري حصه کې د پیشنګویو کتاب شامل دی کوم چې د مکاشفات کتاب دی. دا یوحنا رسول لیکلی دی کله چې هغه په اخیري وخت کې د عیسا مسیح نه رویا حاصله کړه.
خوګورونو او خویندو، مونږ به د دې په باره کې په خپل پروګرام کې تفصیل سره خبرې اترې اورو، خو اول راځئ چې د نوې لوزنامې بنیاد ته وګورو. کله چې عیسی مسیح پیدا شو، نو یهودي خلک د روم د سلطنت په اختیار کې وو. هیڅوک هم د نورو قومونو د حکمرانۍ لاندې وخت تیرول نه غواړي، او یهودیانو هم د رومیانو نه نفرت کولو. عیسی مسیح د یهودیا په صوبه بیت لحم کې پیدا شو او د گلیل په علاقه ناصرت کې لوی شو، او هلته د ترکانۍ کار زده کړ.
کله چې د عیسی مسیح عمر 10 کاله شو، نو هغه د یوحنا بپتیسمه ورکوونکي نه د اردن په سیند کې بپتیسمه واغسته. بیا هغه گلیل ته لاړو، چرته چې هغه خپل مریدان روبلل او هغوی ته خودنه وکړه او ډېرې معجزې ښکاره کړې. هغه خپل دا خدمت تر 3 کالو پورې جاری وساتلو، او بیا هغه په سولې کړې شو چې په هغه زمانہ کې به رومیانو خلک په سولې وجل.
زما ملګرو، د عیسی مسیح مرګ، بیا را ژوند کېدل او اسمان ته ختل، دا ټول هر څه په یو خار، یعنی بیت المقدس کې وشول. بیت المقدس یو ډیر اهم خار و. بادشاهانو هلته تر 100 کالو پورې حکمرانی کړې وه، نو دا د عیسی مسیح دپاره یو ښه ځای و چې خپل بادشاهي قائم کړي. او په بیت المقدس کې تر 100 کالو پورې خلکو د ځناور قربانۍ هم کړې وې، نو دا د عیسی مسیح دپاره یو ښه ځای و چې هغه د خپلې وینې کامله قرباني پیش کړي او خپل ځان ورکړي.
زما خوږو ملګرو، لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې د نوې لوزنامې اولنۍ حصه کې 15 تاریخ کتابونه دي چې پکې څلور انجیلونه او یو د اعمالو کتاب دی. د لفظ انجیل مطلب دی زیره، او دا د عیسی مسیح په باره کې زیره دی.
خو کې دې شي چې تاسو حیران یې چې دا ولې څلور انجیلونه دي، دا ولې یو انجیل نه دی. دا زموږ مدد کوي چې دا څلور انجیلونه مونږ ته د عیسی مسیح څلور تصویرونه پیش کوي، او هر یو انجیل عیسی مسیح په مختلف انداز سره بیانوي. دا مونږ لا په دې پوهه کې مدد راکوي چې انجیلونه د یو بل خلاف نه دي، بلکې دا یو بل سره په سمون کې دي. نو د مرکز په انجیل شریف کې د عیسی مسیح د کارونو ذکر شوی دی، د لوکا په انجیل شریف کې هغه تعلیم ورکړی دی، او د متی په انجیل شریف کې د هغه په بادشاہت باندې زور اچول شوی دی.
زما ملګرو، مثال په تور د متی په انجیل شریف کې مونږ د عیسی مسیح د بادشاہت 15 قسمونه وینو. مونږ د بادشاہ د پیدایښت په باره کې لولو، د خادم بادشاہ په باره کې لولو، د بادشاہ د خدمت په حق لولو، د بادشاہ د تکلیفونو په حق لولو، او د بادشاہ د جلال په حق باندې لولو. د پروګرامونو په حق لا دا دوباره خبرې اترې، په دې پوهېدو کې زموږ مدد کوي. چې مونږ ته معلومه شي چې د متی په انجیل شریف کې کم یو مقصد ښودلې شوی دی، او مونږ ته دا څرګنده شي چې عیسی مسیح وعده کړی شوی مسیح او د بادشاهانو بادشاه دی، او د نورو انجیلونو لیکونکو خپل یو مقصد او مطلب لرلو. نو زما ګرانو اوریدونکو، په دې وجه باندې مونږ له دا توقع ساتل پکار دي چې دا څلور واړه انجیلونه د یو بل خلاف نه دي او نه د یو بل نه مختلف دي، بلکې دا د یو بل سره سمون خوري.
زما خوګورونو او خویندو، د تاریخ پنځم کتاب اعمال د رسولانو کتاب دی، او دې ته د روح القدس کار هم ویل شي. عیسی مسیح اسمان ته ختلو نه مخکې وعده وکړه چې هغه به خپلو مریدانو له روح القدس راواستئ. مریدانو روح القدس د پینتیکوست په ورځ حاصل کړ، او اعمال د رسولانو په کتاب کې موږ د څلورو خاصو طریقو په باره کې لولو په کومو چې روح القدس د عیسی مسیح په باره کې گواهی ورکولو کې زموږ مدد کوي. هغه د نخو او معجزو په وسیله زموږ مدد کوي، د صحیح پیغام ورکولو په وسیله زموږ مدد کوي، د حوصلې او خاص رهنمایي ورکولو په وسیله زموږ مدد کوي.
زما ګرانو قدرمنو رونو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کوم. نو راځئ چې مونږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت وورو.
خدایا پی جنیما پوہی گزما پہا، تو خدایا پی جنیما پوہی گزما پہا، زمانا ستا زما پاستا پی جنی تپ کمال، زمانا ستا زما پاستا پی جنی تپ کمال، تو خدایا پی جنیما تیپ تپمائی مہربان تا خدایا پی جنیما پوہی گزما پہا
گوریدون کو دا یاد ساتل اهم دی چې ما غرو خل کدوس چا چې 2000 کال مخ کې مریدانو لتا کتور کړو نو هغه نن هم زموږ مدد کوي کچری مونږ هغه ته د عیسی مسیح غوا جوړې دو د پاره د مرستي او مدد خواستو کو
زما ملګرو د تاریخ د کتابونو نه پس په نوې لوزنامه کې دوی مېسا د یوشتو خاتونو دا کم چې جمعاتونو او خاص خلکو ته لیکل شوی دی. په دې کې درې مې خطونه پولس رسول لیکلی دی. پولس رسول نه خطونه نو جماعتونو ته ولیکل چاته چې تعلیم او رهنمایي ضرورت وو. عام طور باندې دا خودنه د دوه سیزونو په باره کې وا، یعنی د پوهې او علم په باره کې. هغه دا خودل چې جماعتونه د عیسی مسیح په باره کې، د ایمان په باره کې او د خلاصون په باره کې یو شان پو حاصل کی او هغه ته د معلومه شي چې څنګه به د عیسی مسیح تعلیم ورستر رضا په خپل عمل کې راولي.
حضرت پولس رسول خپل سلور ملګرو تیموتیوس، تیتوس او فیلیمون ته عملی نصیحت کول جاری ساتل او هغه په خپل هر یو خط کې لیکلي دي چې د هغه د لستونکو ایمان دی څنګه مضبوط شي او هغه دی په خپل جون کې څنګه رویه او تعلق ساتي.
زما خوږو ملګرو، په نوې لوزنامه کې د خطونو باقی درې مېسا چې پکې ټول اته خطونه دي دا پنځو نور رسولانو لیکلي دي. دې ته اکثر مونږ عام خطونه وایو. په دې کې د عام مطلب دا دی چې ګینې بې مقصده یا دا خاص نه دي، بلکې د دې مطلب دی چې دا خطونه د خاص جماعتونو یا خلکو د پاره نه، بلکې دا د عیسی مسیح د ټولو پیروکارو د پاره وو که هغه په هر ځای کې او په هر دور کې اوسېدل. به هر حال دا خطونه هم د هغه مقصد د پاره ولیکل شول د کم د پاره چې د پولس رسول خطونه لیکل شي، یعنی د دې د پاره ولیکل شول چې نو ایماندارانو لا د ایمان په حق لا هدایات ورکړي او هغه له دا تعلیم ورکړي چې څنګه خپل ژوند تیری او د خپل ایمان په مطابق په د خدای په مرضی ژوند تیری.
ما ملګرو، د پروګرامونو په دې سلسله کې موږ د بایبل مقدس د لوستلو مختلفې طریقې ووریدي، د دې لپاره چې موږ د بایبل مقدس په پیغام او خبرو باندې ښه پوه شو. زما خوږو ملګرو، په تیر شوو یو څو پروګرامونو کې موږ دا طریقې د فلپیانو په نوم د خط مطالعه کولو کې استعمال کړې وې. موږ د پنځو مختلفو طریقو ذکر کړو. زما ملګرو، آیا ستاسو یاد دي چې دا کومې طریقې دي؟ اولنۍ طریقه دا ده چې مونږ یو آیات په یاده یاد کو. دا به مونږ له مدد راکوي چې د بایبل مقدس نه یو حواله یاد وساتو. دویمه طریقه دا ده چې په یو حواله کې خاص خبرې
په رنګین پینسل
یا مارکر سره په نښه کو. داسې کولو سره تاسو دا سوچ مه کوئ چې د خدای پاک یا د بایبل مقدس عزت کمیږي، بلکې دې سره تاسو خدای پاک او بایبل مقدس لا نور هم زیات عزت ورکوئ، ځکه چې تاسو کلام مقدس له ښه توجه ورکوئ.
زما ملګرو، د بایبل مقدس د لوستلو درېمه طریقه دا ده چې یو حواله واورو او هغه په خپلو لفظونو کې ولیکو. دې سره به موږ ته مدد میلاو شي چې د آیات مطلب څه دی. بله طریقه دا ده چې په یو آیات باندې سوچ او فکر وکړو چې دا په خپل ذهن کې راولو او د دین حقیقت تر لاسه کړو. اخیری طریقه دا ده چې موږ د بایبل مقدس د یو حوالی په باره کې خپل ځان نه سوالونه وکړو. هم په دغه طریقه لکه څنګه چې د انجیلونو لیکونکي د عیسی مسیح د خدمت او د ژوند په هکله مختلف خیالات وړاندې کړي دي، دغه شان د عیسی مسیح نور منونکي به د یو بل حوالو نه نور هم مدد حاصل کړي.
زما خوږو ملګرو، کچری دا ممکنه نه وي چې نور ایماندارانو سره یو ځای شو او بایبل مقدس ولولو، نو تاسو هغه نور سلور طریقې په خپل استعمالولی شئ. تاسو چې څومره زیاته د بایبل مقدس مطالعه کوئ او په دې باندې پوهه حاصلوئ، نو هغه عمر به تاسو په خپل ایمان کې وده کوئ او ستاسو ایمان به مضبوطیږي. زما ملګرو، نو پیدا شو ماشومانو ته د ودې کولو لپاره د پیو ضرورت وي، او په تیر شوي پروګرام کې مونږ اوریدلی وو بایبل مقدس ته
خالص روحاني پی هم ویلې شوي دي.
مونږ له دا ضرور لوستل پکار دي او د دې نه فایده اخیستل پکار دي. که چیرې مونږ وغواړو چې په روحاني تور وده وکړو، نو بیا دې مونږ بایبل مقدس ولولو.
زما خوږو ملګرو، د دې پروګرام ختمېدو نه پس لږ وخت لپاره د کتاب مقدس یو حواله ولولئ، او په دې کې دا طریقې استعمال کړئ کوم چې اوس مونږ یې زده کړې او وومرې دي، نو دې سره به ستاسو عادت جوړ شي او تاسو به مسلسل د خدای پاک کلام په دې طریقه لولئ.
زما ملګرو، د نوې لوزنامې اخیری او درېمه حصہ د پیشنګویو کتاب یعنی د مکاشفی کتاب دی. دی تا د پیشنګویو کتاب هم ویلې شي. دی تا د پیشنګویو کتاب ځکه ویلې شي چې دا مونږ ته وایي چې څه پیښیدونکي دي، او د دې د لیکلو انداز د زړې لوزنامې د پیغمبرانو د لیکلو په شان دی. د مکاشفی د کتاب ژبه یو علامتي ژبه ده. لیکونکي یوحنا چې څه لیدلي او اورېدلي دي، نو هغه بیانوي، او موږ له هم دا کوشش پکار دی چې په دې باندې پوه شو.
زما ملګرو، د مکاشفې د کتاب مرکزی خیال دا دی چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. دا کتاب د تاریخ په باره کې وایي چې په کې ظالمان بادشاهان تیر شوي دي چې د خدای پاک مخالفت به کولو، خو په آخر کې به خدای پاک خپل دشمنان تباه کړي او خپل خلک به اسمان ته بوزي. په دې وجه د مکاشفې کتاب د عیسی مسیح د هغه منونکو ډیر خوښ دی څوک چې د خپل ایمان په خاطر تکلیفونه تیروي. دا د یو زبردست، یقیني او د امید نه ډک ژوندون اړخته بلنه ورکوي چې پکې به د خدای پاک په حضورۍ کې اوسیږو، او دا د هغه وخت ذکر کوي کله چې به نه درد وي او نه مرګ.
زما ملګرو، کله نه چې مونږه په دې پروګرامونو کې د بایبل مقدس په باره کې زده کړه شروع کړې ده،
په دې کې کم یو پروګرام ستاسو د پاره ډیر ګران وو او کم یو پروګرام ستاسو خوښ شو؟ اول ستاسو د پاره دا پروګرام ډیر ګران وو او یا ولې دا ستاسو خوښ شو؟
او زما ملګرو، تاسو د خدای پاک او د بنینو انسان په باره کې څه زده کړل؟
زما خوږو اوریدونکو، په تیر شوي وخت کې خپل ژوندونو ته نظر وکړئ او وګورئ آیا ستاسو پر رویه کې دې پروګرامونو اورېدو سره څه بدلون راغلی دی، او یا آیا دې پروګرامونو اورېدو سره تاسو خپل خراب تعلقات یعنی خپل خراب رویه پرېښودې ده؟ آیا تاسو دې پروګرامونو اورېدو سره نور هم د عیسی مسیح په شان خپل ځانونه جوړ کړي دي او که نه؟ لکه څنګه چې نن موږ واورېدل، چې صرف دا اهم نه دی چې د ایمان په باره کې رښتیا وپیژنو، بلکې موږ له دا په خپل عمل کې هم راوستل پکار دي. زما ملګرو، ځینې وخت داسې کول ډیر ګران وي، خو کله چې موږ د خدای پاک د کلام مطالعه کوو او دا په خپل عمل کې راولو، نو موږ هغه خلک جوړیږو کوم چې زموږ آسماني پلار غواړي چې موږ دې جوړ شو.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او مونږه دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ. تاسو په زړونو کې څه هم سوال وي تاسو مونږ ته ووایئ، مونږ به تاسو له داغه جواب درکو. او زمونږ پته دا ده، نو زمونږ د ټلیفون نمبر ولیکئ: 0015 9 3 4 5 1 0. زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر ضروري، زه به یو ځل بیا ووایم: 0015 9 3 4 5 1 0. 0015. نو اوس زمونږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ، زه به ورو ورو دا ووایم: www.pashtoradio.org. که چېرې تاسو له د پښتو ریډیو سپیلنګ نه درځي، نو د دې سپیلنګ دا دی: PASHTO، یعنی پښتو، او بیا ریډیو سپیلنگ دا دے RADIO، ریڈیو، پشتو ریڈیو، او بیا .org، پشتو ریڈیو .org. او هم دغه شان زمونږ د ایمیل په تزان سره اولی کئ، پکه مچ تاسو مونږ ته سخت را لګلی شئ یا سه سوال کولی شئ: info@pashtoradio.org، یعنی پشتو ریڈیو .org.
خوګوریدونکو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، او موږ امید لرو دې پروګرام اوریدو سره به تاسو ته د تیر شو پروګرامونو خبر را یاد شي وي، او تاسو به دا هم یاد شي وي چې موږ د نوې لوزنامې یعنی د انجیل شریف په باره کې څه زده کړو. خو زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته د پروګرام په شروع کې ویل چې زموږ نننې پروګرام د تل ژوندون پروګرامونو سلسله اخیری پروګرام دی.
خو زما خوږو اوریدونکو، تاسو پریشانه کیږئ ما، ځکه چې پر روانه هفته کې به موږ هم په دې ورځ او هم په دې وخت باندې او هم په دې میټر بینډ باندې ستاسو لپاره د پروګرامونو یو نوې سلسله شروع کوو، او موږ امید لرو چې هغه پروګرامونه به هم ستاسو ډیر زیات خوښ شي. خو زما ملګرو، د نن ورځې لپاره موږ ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو ټول د خدای پاک لاسو ته سپارو. خدای پاک دې ستاسو مل وي. د خدای پامان.
د خدای پامان.